چارو وزارت له نشئی مواد سره د مبارزې موینه د دفتر رئیس حسیب الله احمدی ازادې رادیو ته په ولیکلي پیغام کې ویل دي چې دوی د خپل د مشر د حکم عملی کولو ته متحد دي. د یو سروي لمخې چې سکل د اقرب میاشتې په لومړی کې نشر شو د ملګرو ملتونو له نشئی مواد سره د مبارزې ادارې ویل چې سکل په افغانستان کې د تریاکو عاید له 400 میلیون ډالر او څخه 1 میلیارډ ډالر ته پورته شوی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شرخلی د پوهاند رشاد اتلسم تلین شو.
تقریبا شپږ وکاله زه د علامه رشاد کور ته هره دوشنبه او د جمعې په ورځ ورتلم.
وړاندې به دا هم واورئ
د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول. زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم.
له ډاکټرې نگین کارګر سره شخېدلی یم.
د ډاکټرانو لپاره هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمات لري د تخنیکلو.
غزنی کې د نقلونو دود پور کې دوده.
یو وخت یو بچا ډیر لونی درلوده، ټول لونی شایسته وي کشر لو.
افغانستان کې د چپنې دود هم په کمی دوده.
د مونږ بلرو نیکو دا غوستي دي، دا سنتي کار ده، هې ګرمیم دی ډیر هې دي.
نور مطالب هم لرو. د اکاډمیسن عبدالشکر رشاد اتلسم تلین پوهاند رشاد د 1983 یم کال د لندې په یوه لسمه په کابل کې د 83 کلونو په عمر وفات شو. د استاد رشاد 95 کتابونه چاپ شوي او په لسکونو ناچاپ آثار لري. شاعر او لیکوال پروین ملال چې په بریتانیا کې ژوند کوي د استاد رشاد د وفات د ورځې خبره کوي.
زه په کابل کې وم، د ځینو رسمي کارونو په سلسله کې کابل ته تللی وم. په دغه ورځ باندې او په دغه شیبه باندې زه د راډیو د هنر ادبیاتو په مدیریت کې ناست وم. دا د پښتو برخې زما پخوانی دفتر و، په دې خاطر زه د خپلو ځینو پخواني دوستانو لیدنو ته ورغلی وم. نو هلته دا خبر چې خپور سو، نو زموږ یو دري ژبه هغه ناست و، ادیب ناست و، هغه ویلی چې خدای زده چې بیا په سل کاله پښتو ادب او تحقیق د علامه رشاد غوندې کس پیدا کړي.
لاغلی ملال څخه به دا هم واورو چې لومړی ځل یې استاد رشاد چیرته لیدلی و.
لومړی ځل مې په کابل کې هغه وخت ورسره لیدلی وای چې زما هغې د خدای وبخښي، زما هغې چې ومېړي چې خدای دې وبخښي، هغه د بینوا صاحب یو سیمینار جوړاوه. هغه وخت کې د رانډیو د هنر ادبیات عمومي مدیر و. نو هغه په دغه سلسله کې غوښته چې دی د ده سره خبرې وکړي، دی وویني. نو زما هیله وه چې زه ورسره ولاړه شم. ما ورته وویل ما زوم درسره ځم. بیا هغه راسره ومنله. نو موږ لاړو د ده کور ته. د کور هغه په خیخانه کې چې کور و، که تاسو کله لیدلی
واتمنوبلېدلې،
نو دغه زما و د رشاد صاحب هغه لومړی هغه و لیدنه وه، لومړنۍ لیدنه وه. هغه وخت نو زه فکر کوم زما لومړی کتاب، فکر کوم چې لومړی زما د شعر کتاب د چاپېدو په هغه کې و، په درشف کې و چې ما د هغه سره ولیدل. بیا مې وروسته نو د استاد سره نه وکتلي، ولې دی په هغه وخت کې سیمینارونه وو دغه د علوم اکاډمي مربوط چې به و، یا د وزارت مربوط چې به و، د اطلاعات او فرهنګ دغه سیمینارونو ته دی نه راتلی. نو بیا ما په کراچي کې ولیدی چې زه په کراچي کې وم، دی راغلی و. بیا زه کور ته ورغلم، څو ځله کور ته ورغلم، ما هلته ولیدی. بیا دی زموږ کور ته راغلی، خدای تعالی دې وبخښي، خدای زموږ سره وکړي، ومې لیدی.
کله چې تاسو له علامه رشاد سره کتلي و، د خپل شعر په باره کې مولده سره خبرې وکړي؟ یاد است؟
هو ماتی زنی آگر اکری و ماتی زنی مشوره را کری و زنی توصیه را تکری و
کم مشوره هم پیاده چه در تبیلیو؟
بله ایو مشوره دار اکری و چه تاریخی پیش بشیر که باید اشاره ارتوزی تاریخی پیش تا او زنی کلتوری آگا تا کلتوری خونو پیش نیده خو زنی کلتوری مسائل تا دقمی پیاد دیجه
تاسو چې د څوزلې رشاد صاحب لیدلې ده تاسو لپاره د شخصیت کې جالب ټکی څه وو چې تاسو یې جذب کړی یاست چې دی خو پوه یو عالم سړی دی؟
ګوره د پوه او عالم کسانو لکه د رشاد صاحب غوندې کسانو یا وروسته چې لیلی شاعران دي د دوی هغه چې د دوی سره ناسته چې دا انسان ته ډېره په زړه پورې او زه د کوچنوالي څخه زما داسې یو عادت زما د ښځو تر مجلس د نارینه مجلس خوښېدي. زه نه پوهېږم ولې مې خوښېدي، د پلار او د ورونو خبرې مې ډېرې خوښېدلې تر دې چې مثلا زما مور ګر چې ډېره کمګوې ښځه به دونه خبرې نه کولې، خو تر دې چې د ښځو په مجلس کې هغه اوسم نو د داسې استادانو مجلس خو بیا بیخي هغه و چې ما ډېره هیله درلوده تلوسه مې وه چې د داسې خلکو سره زه کښېنم او ساعتونه ساعتونه د دوی خبرې واورم. د استاد مجلس هم دغسې هغه و، یو استاد چې عادت درلودې هغه ډېر متواضع سړی و، اجتماعي سړی و، ټولنیز سړی و. زما دغه سویه چې وه ډېره هغه وه د پوهې سویه یادومه، یا د ده خبرې چې ما اخیستلی شوی یا در کولی شوی دا ډېره ټیټه وه، خو بیا هم ما ته دا د ده خبرو ډېر هغه راکوه، خوند راکوه. یعنی که ما هغه خبرو باندې زه پوهېدلم هم نه، خو ما کوشش کوه چې زه په وپوهېږم.
وبخښئ، فکر نه کوئ چې د استاد رشاد چې به کله خبرې کولې ډېر فصیح و، لنډې لنډې جملې، هره جمله به یې پای درلود، جملې به سره یو ځای کولې؟ نه، یعنی هر چا که د ده بحث او خبرې اورېدې ډېر ښه به پې پوهېدو، که به یوه پیچلې موضوع هم وه د ډېره واضح کوله، همداسې نه و؟
همداسې وه. زه بس همدا خبره کوم چې که د ده خبرې ما ته زما دونه اخیستنه هم کولی نه شوی، زما سویه ډېره هغه وه ټیټه وه، خو ما د ده د خبرو څخه یعنی زده کوله، د ده خبرو څخه لکه تاسو چې وایست یو څه اخیستلی شوی او خوند یې راکوي.
له آغلي ملال څخه په مننې د استاد رشاد تر مړینې وروسته یو شمېر لیکوالو د ده د ژوند او ادبي هلو څلو په اړه لیکنې وکړې. په دې ترڅ کې شایي په زړه پورې کتاب د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب وي چې درې کاله مخکې چاپ شو. دا کتاب صدیق الله بدر د هغو مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې له استاد رشاد سره یې د شپږو اوو کلونو په ترڅ کې کتلي او چمتو کړي دي. دا مرکې په څه بڼه خوندي شوي دي؟ ښاغلی بدر وایي:
ما له استاد سره همداسې مخامخ خبرې کولې، پوښتنې مې کولې تي، او ده چې څه ویل هغه مې لیکل، او دې لپاره چې هغه خفه نه شي نو قرار د دې چې د ضبط ماشین را سره دا کار مې بیا نه کوو چې غږ یې ثبت کړم.
ستاسو په باور کومه ځانګړتیا وله چې په پوهاند رشاد کې وه چې لیکوال ورشي او جذب یې کړي؟ کوم ځانګړی شی څه و؟
مینهګر که انسان و، تکبر او غرور په کې هیڅ و نه، او ډېریو خلکو بیا علاقه ښودله چې له ده سره کښېني، خبرې وکړي او خبرې واوري، او ده به همیشه ځوانان حتی سپین ږیري لیکوال دوی ډېر هڅول په حتی په یو ډېر وړوکي کار باندې، حتی هغه کسان هم راتلل ورته چې نه لیکوالان و نه شاعران و، که نه استاد هر چا ته مینه ورکوله. زه به یو څرګند مثال هم تاسو له درکړم چې علامه صاحب زشت خو یې هېڅ کله درلود، او چا سره یې په تند ژبه او لهجه خبرې نه کولې، غوسه یې نه کوله، پرته له هغو مواردو چې ملي ګټو ته به یې تاوان رساوه، د ملت ګټو ته به یې تاوان رسوه، په هغه کښې به دی ډېر جدي کېده، حتی د ډېرو لویانو سره او حتی له کشرانو سره هم بحث پی کوو. نو یو وخت یې خدای دې وبخښي د ارواښاد استاد ګلپاچا الفت غونډه مې کړې وه د لیکوالو په ټولنه کې په نویمو کلونو کې په لومړیو شپو ورځو کې. نو هغه وخت د لیکوالو ټولنې مشر دغه و باز محمد شادمن نو ډاکټر باز محمد شادمن نو استاد په سفر کې وو دغه پروګرام چې موږ جوړ کړی و استاد له دلته وو خو چې دغه غونډې ته نږدې کېدلو استاد د خپل علاج لپاره بهر ته ولاړ نو زه مجبور شوم چې نورو لویانو مشرانو ته ورشم چې دا غونډه څنګه راجوړه کړو څوک پکې راشي او څوک پکې خبرې وکړي هغه ته ورغلم نو دا د غونډې اجنډا مې ورته وښوي چې هغه یې وکتو وایي چې پلانکه چې تر ما مخکې خبرې وکړي زه دې غونډې تبخې ته درب ورکړو په ځمکه چې والله قدر شم هلکه زه پوه شوم چې شخصیتونه چې توپیر څه معنا لري او استاد رشاد بیا دغسې وړو مسایلو ته اهمیت نه ورکاوه.
له بدر صاحب څخه په مننې د پوهاند رشاد زوی ډاکټر خالد رشاد چې په جاپان کې ژوند کوي د خپلو زده کړو په ارتباط چې څرنګه یې طب ته مخه کړې ده د ماشوموالي د وخت یوه کیسه کوي.
د مکتب په وخت کې د باندې چې زموږ تاسو د افغانستان په حساب بعضیو ساتري به مو کولی یاد نو هغه کې بعضې یو سپین ږیری سړی و په دا زموږ په حصه کې نو ده به همیشه یا به راته درېده یا بیا کای وخت یا پدی نو دا او دا راته ویل ورځ دغه سپین ږیری یو څو مدت ګرسره ومنلی دي نو موږ خورا سره داسې پریشانه سو چې زه ورغلم کور ته که مې کتل دا سپین ږیری پروتو پر ځای ټوخی کاوه او تکو دې بېخي ځای شوی و نو د دې ځای ته یو ډاکټر راغی نو ډاکټر زه ورغلم د هغه ډاکټر چې به راتلی په هفته کښې وایي راتلی نو د هغه وخت کښې به تلم نو هغه به ډاکټر به درته ویل و هغه دې خوش کړه جوړېږي سمه ده به ډوډۍ وخوره سمه ده به دوا وخوره او ډوډۍ به خورې او ځه به تما جوړېږي بیا به دا سپېرری سره تکړه سو بیا مې ډوډۍ خوړله اوس دغه دې موقعې به جوړ خوندې سو داسې همنګه د یو څو هفتې وروسته د ډاکټر چې تی په دروازه کښې کورنۍ ته ویلې چې بله د پلار مو یا د نیکه مو قرار کار هر د مرګ وخت کښې رانږدې دی نو زه که څه ډېر کوچنی یم درېیم صنف کښې وم نو د ډاکټر ته به درواغ ولي وایه تا خو ده ته په خپله وویل ته جوړېږې داسې ډوډۍ وخوره او څنګه وکړه او څنګه وکړه نو ډاکټر ما ته ویل دغه دا هم یو د طب یو لار ده چې دغه دې اطمینان ورکړي او دوی په دا باندې دغه قانع کړي چې دوی کوښښ وکړي نو زه چې راغلم دغه دې کور ته دا خبرې مې ورته وکړه پلار ته وکړه داسې موضوع او رښتیا چې مریض چې د ډاکټر به څه ورته وویل هغه به داسې خندانه به سو ډوډۍ به هم ښه ډېره خوړله بلې د ډاکټر خبرې ته داسې خبر ده نو پلان یې په وخت راته ویل بېخي ښه ځای دې فکر دغه دې وکړي او ډېر ښه تجربه درته پیدا شوم دغه خبره مهمه ده چې یوازې په دوا سړی نه جوړېږي هغه محبت غواړي دغه دې نوکي داسې اډوایزونو دا شیان هم ضرورت دي دا خبرې ته تا پام سو دا خو ډېره ښه خبره نو ما ورته وویل پلاره نو زه به غواړم چې ډاکټر شم عجبه ښه فکر دې وکړي خدای دې تا ته موفقیت درکړي او هغه هم داسې چې تا د مریض او د ډاکټر تر دې به تنظیم دې ولیدې او دلته دې ډاکټر انتخاب کړی دا خو تر ټولو بهترینه لار ده نو دغه وخت و چې ما ډاکټرۍ لار انتخاب کړې وه او زه سلسله وکړه او زه خورا دا ډېره لافرین ډېره ښه لار ښه ترتیب تنظیم دې انتخاب کړی دی خپل کوشش ورسره کوه نو دغسې یو دغه تجربه مې درلوده.
پوهاند رشاد د ښوونکي په ډول دنده پیل کړه بیا هند ته ولاړ هلته یې د پښتو ژبې په اړه څېړنې وکړې چې د لودي پښتانه او سوري پښتانه کتابونه یې بیا وروسته تالیف کړل. د 1950 میلادي کلونو په وروستیو کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد او وروسته بیا د پښتو څانګې مشر پاتې شو. په 1980 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد سنت پیټرزبورګ ښار د ختیځ پیشندنې د انسټیټیوټ د پښتو ژبې استاد شو. پوهاند رشاد په ادب پوهنه، لغت پوهنه او تاریخ کې استاد و. دی د پښتو او فارسي ادب د کلاسیکو متونو د ستونزو د حل یوه مهمه مرجع ګڼل کېده. په جرمني ژبه کې یو متل دی چې وایي هغه کسان نه مري چې کتاب لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د غزنی په اندړو کې چې ډیری وخت په ورڅخه د جګړو او ناامنیو یو راپورونه ورکول کېدل، دا اصل فرهنګي خبر لرو. په دې ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر په نوم یوه ادبي او فرهنګي ټولنه جوړه شوې ده چې هره جمعه غونډه کوي. شلګر ادبي بهیر په داسې وخت کې 19 غونډو ته مخه کړې ده چې په نور غزنی کې پخواني بهیرونه درېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
شلګر ادبي بهیر دغه بهیر شاوخوا درې میاشتې وړاندې د غزنی په شلګر سیمه کې ادبي هلې ځلې پیل کړې. یاد بهیر تر اوسه پورې په بیلابیلو ادبي، فرهنګي، ټولنیز او هر اړخیزو موضوعاتو 14 اونیزې غونډې کړي. دغه بهیر د سیمې یو شمېر لیکوال او شاعرانو جوړ کړی دی. دوی وایي له دغه بهیر څخه یې موخه د خلکو فکري روزنه او د ناوړو دودونو له منځه وړل، خو تر څنګ یې دلته د یو فرهنګي بهیر تشه ډکول، د خلکو راټولول، ژبې او ادب ته کار کول، د پټو استعدادونو رابرسېره کول او داسې نور دي. محمد عنیف آصف د دغه بهیر مشر دی.
دا یو ضرورت و د خلکو د فکري روزنې لپاره، د خلکو د راټولېدا د مرکز دپاره، او دلته د خلکو فکري روزنه وسي، تر څنګ یې ورسره خپل ادب وفعالو، او د ټولنې هغه ناوړه دودونه سي زموږ ټولنه ورڅخه رنځېږي یا ورڅخه کړېږي، د هغې دپاره کار وکړو او هغه ناوړه دودونه له منځه یوسو. بل هدف مو دا وسي دغه پټ استعدادونه رابرسېره سي.
که څه هم ادبي او فرهنګي بهیرونه تر یوې اندازې مالي ملاتړ ته اړتیا لري، نو ښاغلی آصف وایي له دغه بهیر سره په دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو کې ځینې مسافر ملګري مرسته کوي تر څو دغه بهیر روان وساتي. په غزنی کې ډیری وخت دغه ډول بهیرونه پیل سوي، خو له څه مودې وروسته د بېلابېلو ستونزو له امله بېرته درېدلې دي. محمود تراب چې د شلګر ادبي بهیر فرهنګي مرستیال دی، ډاډ ورکوي چې دغه بهیر به نه درېږي او هڅه به کوي چې دغه بهیر ژوندی وساتي تر څو د خلکو د فکري روزنې لپاره کار وکړي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې د ټولو شاعرانو، لیکوالو، د ادب مینوالو په مرسته او همکارۍ به هڅه کوي چې د دغه بهیر غونډې د شلګر تر څنګ نورو سیمو ته هم وغځوي.
شلګر ادبي بهیر به انشاءالله یو دایمي او تلپاتې ادبي بهیر وي. د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم، او خوشبختانه موږ ملګري ځوانان په دې باندې بریالي شو. دغه تشه ډکه کو دلته شلګر ادبي بهیر رامنځته کو، نو انشاءالله په ټول ډاډ سره ویلی سم شلګر ادبي بهیر به روان وي، دوام به کوي.
شلګر ادبي بهیر د تیرې سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ مرکز میری په سلطان شهاب الدین علي لیسه کې یو لویه مشاعره جوړه کړې و چې د غزنی تر څنګ د ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو سیمو څخه ورته په سوونو شاعران، لیکوال او د شعر او ادب مینوال ورغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې په ټول غزنی ولایت کې یوازې دغه فرهنګي بهیر دی چې خپل فعالیت یې روان ساتلی دی. په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چې د وګړو فکري او علمي سطحه یې تر نورو ټیټه ګڼل کېږي، نو ډیری رڼاندې د دغه ډول بهیرونو جوړول یو ارزښتمن کار ګڼي. شاعر او لیکوال ډاکټر محمد الله ولید د شلګر ادبي بهیر غړی دی. نوموړی د دغه ډول بهیرونو جوړول په هر اړخیزه توګه ګټور ګڼي او وایي په دغه ډول بهیرونو کې د خلکو فکري روزنه کیږي.
فکري جوړښت دی چې د ټولنې فکري جوړښت د همدې بهیرونو له لارې ترسره کیږي. همدا بهیرونه دي، همدا لیکوالي او شاعري ده چې د خلکو فکر جوړوي. په بهیر کې هر وخت زده کړه ترسره کیږي. یو څوک راځي، یو چا شعر اوري، د یو چا خبرې اوري، یو څوک کاغل ته سیمینار ورکوي، خبرې په یو موضوع باندې کوي. د بهیر له لارې د چې موږ زده کړه ترسره کوو او نورو ته زده کړه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې له غزني څخه هم ډیری لیکوال او شاعرانو په ملا پړی اچولی او نورو هیوادونو ته په خوارۍ مزدورۍ پسې تللي چې له امله یې دلته ادبي او فرهنګي هلې ځلې په ټپه درېدلی دي.
شلګر ادبي بهیر فعاله شوی. د پولي پورې غاړه د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د خوشحال بابا په یاد او غونډه کې لیکوالو او شاعرانو برخه واخیسته. دا غونډه په وروستیو کې جوړه شوه. راپورې د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال عصمت علي شاه څخه اورو.
راواخلئ تمبلونه او راجوړ شئ تنګ ټکور د ژوند په ترانو، راویښ انقلابیان کړئ په سندرو او په شور د ژوند په ترانو.
د نومبر په ویشتما په نوخار شیدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او کامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شو. غونډه کې د صوبی شاعرانو، لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو. ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند، ادب او د شخصیت په نورو اړخونو هم خبرې وکړې. د غونډې تابعه کوونکی عادل خټک وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت دی.
سمو چې خصوصا خاص کر چې دا نوې نسل دی چې دا رو رو د خپل تاریخ او د خپل ادب نه لري کیږي. موږ وایو چې دغه یو خو د پښتو ژبې سره مینه پیدا شي، د خپل تاریخ نه خبر شي، د خپل لټریچر نه خبر شي، او خاص کر بیا داسې اتلان څنګه چې تاسو ذکر وکړئ، پیر روشان دی، خوشحال بابا دی، کو باچا خان دی، کو احمد شاه بابا دی، یا نور زموږ اتلان دي د لرو د بردواړو سایډونو، چې هغه نه خبر شي او چې کم از کم د موږ راتلونکي نسل په دغه لار باندې روان شي. ځکه چې یو کام خپل ژبه پرېږدي نو کام ورک شي اخره کې. نو موږ دغه بیسیکلی دغه مقصد چې داسې تقریبات وکړو چې نه صرف د خوشحال بابا د ادب او نثر شاعری باندې ډېر غټ غټ پوهان او دغه راغلي دي.
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګول شوي وو. لیکوالې کلسون زیب ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي، خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی.
کدغنونو هم دي، روایتونو، د اقدارو، زمونږ د ټولنې، زمونږ د پښتون معاشرې چې کوم یو کدرونه دي، نو هغه زما په خیال نه پرېږدي. ښځه مخکې پرمختګ ته هم نه پرېږدي. حالانکه ښځې د بطور یو لیکوالې، یو مشرې، ما ته پته ده ډېرې زنانې دي زمونږ په کورونو کې ناستې لیکل کوي، بهر ته نشي راوتې، کتابونه یې چاپتي، خپل کتاب مخکتنې ته نشي راوتې، پلارانه ورونه یې ولی کوي. نو داسې ماحول کې به ته څه د دې دپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمونږ پښتانه د مهرباني وکړي، خپل زړه دې کولاو کې، خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي، او چې څو پورې د پښتون نظر فکر او دغه سوچ نه دی بدل شوی، نو زما په خیال ګرانه ده چې ښځې ته مسلې پیدا نشي، یا ښځه په رون تندي یا په هغه زور قوت سره کارونه کې.
دغه یار خو سپینی جامې واغوستې، کلی کې نه قبر نه خازه کوي، ټول ورځ خبرې د جهاد کوي، خلک مري او دې تماشا کوي.
د غونډې په یو برخه کې مشاعره هم شامل وه چې پکې رحمت شاه سائل، عباسی یوسفزی، فضل سبحان عابد او نور ګڼو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د غونډې په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهوره نسا هم وړاندې کړې شوه.
د خوشحال خان خټک په یاد د غونډې راپور مو اوریده. اوس د ډاکټر منقادر رحمان رودوال یو لنډ شعر لرو چې دوی پر ازادي راډیو مجلې لوراوله.
مینا هواس زه چې کله د هواس ته جهنم نه را په خود شم، په سوت شم، په ځان شم، زه چې کله پښیمانی شم، اسویلی شم، انسان شم، نو د دې روایتونو ترجمان شم، او د مینې او هواس تر برید را شم، او د ژوند یو دولار کې حیران شم.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري. په پوهنتونونو کې چې محصل وروستي سمستر ته ورسی شي، پر وی علمي موضوع تحقیق کوي. دا تحقیق د ډیپلوم او سند د ترلاسه کولو لپاره شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان په افغانستان کې د لسانس دورې پورستیو کې مونوګراف، د ماسټری دوره کې تیسس او د دکتورا دورې پورستیو کې ډیزرټیشن لیکي. نگین کارګر د لندن په کالج کې ماسټری کړې او د کینګستون په پوهنتون کې په کیمیا کې د ډاکټورا سند اخیستی دی. له دوی څخه به واورو چې تیسس او ډیزرټیشن یې څرنګه لیکلي دي، استادانو څه ډول لارښوونې ورته کړې دي. شاید دا تجربې په افغانستان کې دننه د محصلینو لپاره ګټورې وي.
په ماسټری وخت کې دلته یعنی په ساینس کې شپږ میاشتنۍ پروژه لري، د شپږ میاشتنۍ پروژه کې دوی عملي کار کوي. کله چې عملي کار یې خلاص شي په آخره میاشت بیا دوی تیسس لیکي، چې هغه عملي کار چې کوم شوی دی هغه تیسس یعنی د لغتونو هغه اندازه معلومه
موضوع انتخاب په مشوره دی او مقدار استاد تعین یی چې دغه کلماتو کې باید دا ولیکي. لدې پرته نور وړاندیزونه درته کوي.
د موضوع انتخاب د شاګرد په خوښه ده او مقدار هغه د پوهنتون ریسرچ کمیټه چې ده هغوی یو هندبوک لري، یعنی یو کتاب دی چې هغه کې ټول هغه قانون یې لیکلی دی چې د ماستری تیسس څومره لغاتونه وي یا د دکتورا څقمي او هغه د تیسس هغه سټرکچر یې هغه مضمون کې چې شاګرد سبق لولي هغه کې څه رقم باید وسی، هغه بیا ټول شاګرد دی هغه کتاب لولي، هغه کتاب کې تیار ولیکل شي په دغه شکل یو فارمټ ولیکي.
کله چې مو عملاً تیسس لیکه څومره وخت ونی ولا تاسو نه
د دکتورا کې
د ماستری
تیسس تقریبا دوه میاشتې وخت ونیو، ځکه کله چې عملی کار مې لابراتوار کې کوو بیا هغه د کورس لپاره ما د تا به پیسې تحلیل کوله، لیکل به مې یعنی پیسې ډیجیټلایز کول او کمپیوټر کې به مې لیکل او څه چې ما قورس کې به ما نوټونه لیکل دغه هغه به ټول ما ډیجیټلایز کول. نو بیا اخره کې یو راټولولې او اوله کې چې ماستری شروع د پروژه شروع کیږي اوله دوه هفته درې هفته تاسو یو شاګرد ته وخت ورکول کیږي چې هغه یو پیسب ادبی ادبیات وګوري ادبی کرکټ نه یو کیږي، یعنی پیسې کار په چته شوې ده کنه ده چې هغه نیمګړتیا وي پیدا کی هغه یعنی پیسب هغه معرفي د سیسس معرفي تیار لیکل شوی په اول د وختو کې بیا عملی کار شو کې چې عملی کار کې ټول دغه پایلې کې د لابراتوار نه راوځي هغه تیار لیکل کیږي، د هر ورځ باندې لیکل کیږي او تحلیلي یو کمپیوټر کې لیکل کیږي په اخره کې دغه ټول راټولېږي او یو هغه ساختمان چې د تیسس دی په هغه کې بیا ځای کیږي.
همدغه ټولې پروسې عملی کار طریقه مخکې کار او د تیسس د لیکلو وخت څومره وخت ونیو؟
دا تقریبا دوه میاشتې.
دا دوه میاشتې
د ماستری
لارښود استاد جنیشان پکې بدل کړ.
لارښود استاد هغه مثلا هفته کې یا دوه هفته بعد شاګرد سره ګوري وایي چې دا لابراتوار چې کوم عملي کار کړی دی پایلې څه وي، هغه د هغې پایلو په اساس بیا نظر ورکوي چې بله تجربه آیا مخکې بوزم که بوی نه ځم.
که د دکتورا دیزرتیشن ته راشم د هغه د لیکلو تجربه که تاسو له افغانانو سره شریکه کړئ څومره وخت مو پی تیر کړ او په هغه کې هم عملي کار او کنه یوازې لیکلو؟
او زما د دکتورا تیسس ما تقریبا څلور کاله عملي کار وکړو په لابراتوار کې. کله چې ما شروع کړه پروژه مې نو اول یو تقریبا درې څلور میاشتې ما د هغې ادبیات ولوستل چې په حساب په دغه مضمون چې ما درلوده په دغه کې خلاګانې چېرته وي، یعنې ما څه کولی شو چې هغه خلاګانې په خپل راغلمه چې څه شی پکې شوي دي، څه نیمګړتیاوې لري، د هغه نه مخکې ما نه مخکې چا دا کار کړی دی، دغه زه به ټول ما کتابونه لوستلي دی نسې مې لیکلي دی. اوس نن سبا خو ډېر سهولت دی ځکه انټرنټ کې شته، ټول ژورنالونه کتابونه اسانه باندې پیدا کېږي. نو ما دا په خپل څېړنه کې په نظر کې نیولی، دغه اول سړی تقریبا څو میاشتې ونیولې درې څلور میاشتې ونیولې. کله چې ما دا ولیکو بیا هغه نه پاس ما خپل عملی کار شروع کړ. عملی کار کې په لابراتوار کې تجربې مې شروع کړې چې زه هغه سیستم چې ما پیسې جوړو هغې لپاره ما په لابراتوار کې عملی کار شروع کړ. دې کار تقریبا دغه درې کاله ونیول. بیا درې کاله نه پاس چې ما کومه ډیټا لرله هغه ټول پیسې کله مې چې کله به مې تجربه شروع کوله هغه به ما کمپیوټر کې لیکله. همداسې ورو ورو تللم کمپیوټر کې به مې هم لیکله او ټول به مې ساتلي ځان سره. نو بیا چې کله مې ټول عملي کار ختم شو په لابراتوار کې بیا زما د لیکلو وخت شروع شو. د لیکلو وخت تقریبا نه میاشتې وخت ونیو.
د دکتورا لپاره چې مو کله د ډیزرټیشن یا تیسس لیکه د مراجعو ستونزه تاسو څنګه حل کوله؟ یعنی مراجعو ته به مو اشاره کوله په دې خپل لیکنه کې؟
او هغه اتمی ضروری دی ځکه کاغه ونشي یا کاپي راځي. هغه یو ډېر
د ما طبیعي خبره ده چې دا د کاپي رایټ مسله ده. دې موضوع ته ما د دې لپاره اشاره کوله چې په افغانستان کې هم خلک ډیزرټیشن لیکي، تیسیسونه لیکي، کله ناکله د مراجعو له ستونزو سره مخامخ وي. په دې برخه کې تاسو ته استاد لارښوونه کړې وه او کنه مشخص کتاب وو هغه مو ولوست او د هغه په اساس باندې مخ ته لاړې؟
د ډاکټرا لپاره هم هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمات لري د تیسیس لیکلو. مثلا په کیمیا کې د فرق کوي، لکه د فارماسیوټیکل ساينس او د کیمیا ډېر فرق کوي. د کیمیا یو فارمات لري او د فارماسیوټیکل ساينس بل فارمات لري. نو هغه مضمون چې څوک چې څېړنه کوي د هغې مضمون په اساس فارمات په نظر کې ونیسي هماغه سې خپل تیسس ولیکي. او ماخذونه لیکل ډېر مهمه برخه د تیسس ده چې هغه باید همیشه دغې، ځکه یو پروفیسر چې کله تیسس ولي هغه چې هغه جمله مول ولي هغوی پرې پوهېږي چې دغه د دې مخذنه کاپي شوی دی، اخیستل شوی دی، هغوی ته نه پوهېږي. څه د ویخو ډېر زر د معلومي کې یو شاګرد ته کوم وینه دغه راخستې لیکلی نه وي، کوم اخذ ورته لیکلی نه وي، هغوی پرې پوهېږي. بل سافټویرونه شته چې پلیجرزم یا کاپي معلومولی شي.
په انګلیسي کې خدا ستونزې ژر حل کولای شي دوی، لیکن دغه چوکاټ چې د تیسس لپاره شته، فرضاً ستاسو د ډاکټورا لپاره او د ماسټري د دورې لپاره، دغه چوکاټونه په ډیرو صفو کې لیکل شوي دي او کنه څو مخه دي؟ فکر نه کوي چې دا ډیره مهمه ده چې د دغه چوکاټونو ژباړه وکړي، ځکه چې په افغانستان کې یو ستونزه هم د تیسیسونو د لیکلو ده چې کېدای شي چې له خلکو سره دا شریک شي.
او دا خو ډېر خدای ما یو څه وخت مخکې دا خپل څه خپل تیسیس لیکو، لږ مې یاداشتونه مې لیکل، ځکه لیکلو لپاره هم کله کله داسې وخت راځي چې مثلا هیڅ اسان دا لیکلو وخت نه وي، باید دا شیان ما ټول لیکلي دي په پښتو ژبه مې ژباړلې دي او د مقالات رقم اولی کل شي دي دا مې لیکلي دي. اوس د فول ټایم کار کې ما وخت نه دا به څه سره ایډیټ کوم، ما غوښتل چې دا شیان، یعنی ما سره دي مواد را سره دي باید څه نه نور ایډیټ او سم شي. خو دا د هر پوهنتون دا وظیفه ده چې دغه یو چوکاټ جوړ کړي او یو فارمات شکل ته ورکړي چې دغه رشته کې دغه تیسس باید ولیکي. او د تیسس لیکلو وخت کې باید یو شاګرد په خپل ځان پوښتنه وکړي، یا هغه څو مهم ټکي چې تیسس لیکلو دي هغه باید پام کې ونیسي. مثلا زه ولې دا تیسس لیکم، علت یې څه دی، دغه پوښتنې باید خپله ځواب کړي. یعنی یا د اوسنۍ دغه تیسس چې زه لیکم د دې خلاګانې په اوسني علم کې دغه خلاګانې چېرته دي چې زه مجبوره کېږم دغه تیسس لیکم، یا زموږ د څېړنې پوښتنه څه ده، د کوم میتود نه استفاده کیږي، یا عملی کار دی، سروې ده، یا په آنلاین پوښتنې دي د خلکو نه، دوی په بیل بیل عمر ګروپونو کې تقسیم شوي دي. دا شیان دوی باید دا بیا هغه په سوپروایزر هم مرسته کولی شي چې ورسره په دې کینیا ورته ووایي چې دغسې مته سوپروایزر یو یا لارښود صرف دومره کولای شي چې یو رڼا واچوي. نو ټول د هغه محصل یا د شاګرد په پورې اړه لري چې دا څومره زحمت باسي، څومره کار کوي چې هغه شی چې غوښتل کېږي، هغه شی چې ضرور دی، هغه مخ وودي او نن سبا یوټیوب کې ډېر ښه معلوماتي د تیسیس لیکلو په اړه د ډیزرټیشن لیکلو په اړه ډېر ښه معلوماتي ویډیوګان شته پوښتنې شته
خو بیا هم او بخښې دا خو تاسو وایئ چې یوټیوب کې شته خو د دې له خاطر چې هغه په انګلیسي ژبه دي فکر نه کوئ چې دې ته اړتیا شته چې په پښتو ژبه دا دوی ته وژباړل شي
طبعا شته ضرور ده چې باید دا کار په پښتو کې وشي
له ډاکټرې نگین کارګر څخه مننه
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
د ازادي رادیو مجلې په برخه کې به کلتور ته مخه کړو د ژمي په درشل کې ژمني کلتور ته غزنی ته افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې خلکو به پکې د ژمي اوږدې او سړې شپې د پخوانیو نقلونو په اچولو تیرولې د دې نقلونو دود په کمیدو او ورکېدو دی جزئیات په دې راپور کې
یو وخت یو بچا او بچا ډیر لونی درلودې ټول لونی شایسته وي کشر لونی تر ټولو شایسته
حمیده پیغلوټه ده د خپل کشرانو خوندورونو ته نقل اچوي غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خو ډیرای خلکو د ژمی سړی او ورډې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لندولې په دغه نکلچانو کې به اکثرا نیکګانا ناګانی او یا هم ځین نور مشران وو دغه نکلنه به د خلکو د کورونو ترڅنګ ډیرای وخت د کلو په جماعتونو حجرو او یا هم د ځینو مخاورو په کورونو کې اچول کېدل نقل چې به د نقل په جریان کې د نقل له موضوع سره تړلې ټپې غاړي او دولسي ادب ځینې نور سندرې سیمفونه زمزمه کول تال یا دریا به یې هم ورسره وهله دغه کې به د حماسي سیاسي جغرافیایي مذهبي د شاهانو لیوانو د چینماچینا کویکاف د دیوانونو او شاپیرو یو کیسه کېدلې د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او مینا نور اثرخېدل خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به هم درلودل په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی د یې لاملونه بیل بیل یادوي لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي
اوس هم په ډېرو لرو سیمو کې نکلونه کېږي ډېر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو ډېر هغو به په د نقل به کولو بیا به په مابین کې به یې یوه نارام وکړله پرځکه الله دی که نه دی سر مې ببر دی ملنګه یوه ټینګه دواراکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی نو موږ ځوانانو به ټول او خو داسې څک غوږونه به م ورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کېږي
لامیر یت سدای چی د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی ممثل شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د رادیو غان او تلویزیونونو پراتک پوری تړي امیل وای دغه نکلونو برخه په وسنی وخت کې جدیدو داستانی ادبیاتو ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده
په دې ورستو کې سوشیانو وضعیت ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتک سره تلویزیون او راډیو درېم یو اړخ چې اوس د غوشیانو نیولی ده ورو ورو دغه شاته کیږي دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو
دا په داسې حال کې ده چې له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوي دي چې د ډېری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی
په غزنی کې به یو وخت شمه وشتې شپې په نقلونو لنډې دي. هلته دا دود پور کې دود دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې بیا د چپنو لرغونی دود په هیرې دود دی. چپنې بیلابیل ډولونه لري. هغه چپنه چې د اوښ له وړیو جوړې شي هغه ته چکمن وایي. له وریښمو تر ډیره جیلکه جوړوي او کومه یوه چې له ټوکره جوړې شي هغه ته چپنه وایي. د دې لپاره چې د دې چپنې په استر کې مالوج شي نو توده وي. په افغانستان کې د وریښمینې جیلکې بازار په وروستیو کلونو کې د دې لپاره تر یوه بریده خراب شو چې له چینه به جیلکې واردېدې او دا جیلکې به د کورنیو په پرتله درې څلور چنده ارزانه وي، خو بیا هم له لویه سره د چپنو بازار دومره سوړ نه و لکه نن سبا. له تخار او کندوزه د چپن پلورونکو څرګندونې په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود و، خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي. دیرش کلن عبدالقیم چې په کندوز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې پخوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډیر مینوال درلودل، خو سږ کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودي صنعت پیرودونکي کم شوي دي.
قبلا یک کسی د پوست کې انتخاب مشید
بری په تیرو کلونو کې د چپنو بازار شو، خلکو د نویو ګمارل سوو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې. کوم ځوانان چې د پوهنتونونو څخه فارغېدل هغوی ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یوه اندازه خراب سوی دی.
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو اوس دغه دود پیکه شوی دی. د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی داریم چند رقم هسته. چپنای
موږ کندوزی، تخاری، مزاری او چابی چپنې لرو او بیلابیل نرخونه لري. یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب سوی دی. د نورو کلونو په پرتله سږ کال زموږ پیرودونکي کم سوي دي.
د کندوز ښار د چپن پلورونکو د ریاستې یو بل دکاندار محمد سلیم فرخاري وایي اوس مهال په بازار کې یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري.
ما دا رقم چپن داریم، دا نوه چپن داریم تا 2300.
موږ لس ډوله چپنې لرو او مختلف رنګونه لري. یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري. د ژمي پر رسیدو سره خلک چپنې اخلي، خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی.
سلوه کلن عبدالغفار له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندوز ښار ته د چپنې اخیستلو په خاطر راغلی دی. هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله اوس خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم چپنې اخلي.
دا چپنې چې دي د زمې لپاره ډېرې مفید ښې چپنې دي. د موږ پلرو نیکو د اغوستې دي، دا سنتي کار ده. دا ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي، ښایسته ښې چپنې دي. او دا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور داسې هر څوک واخلي. دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمه هم نه تېرېږي. دا ډېر ښه شی دی لکه بخاري شي.
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به یې د لاسي صنایعو بازار وده وکړي. چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي.
د چپنو له همدې راپور سره به زحمت شي بر هم خپله چپنه وڅنډم، روان بشم. تر بلې ازادي راډیوي مجلې مو خدای مل.
تماشے